استورمان صاحب
تشکر خسته نباشید شفق صاحب. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د افغانستان د افغانستان په وخت سهار 8 بجې شوې زاج مل تورمان په دغه خبری مجله کې ساسي کوربه ويم او د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبری مجله کې واورئ چې طالبانو د خپل بندیان د خوشکېدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. په بهرنۍ موضوعات کې هم درته دا وړاندې کوو چې د چین حکومت په اوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. بریتانیا غواړي چې تر راتلونکي دوبی پرې خپل پوځیان له افغانستان وباسي. په کابل کې د پاکستان سفارت د لنډمهال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس پرېدل سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړ. بشپړ خبرونه. بریتانیا غواړي چې تر راتلونکي دوبی پرې خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د ټایمز رسپانډ د راپور له مخې سلګونه بریتانیا پوځیان به د سرطان تر پایه د جولای تر نیمایي له افغانستان ووسي. دا هغه وخت دی چې د امریکا او طالبانو د موافقې پر بنسټ باید 4400 امریکایي پوځیان له افغانستان ووسي. ټایمز وایي د بریتانیا پوځیانو د دوهمې برخې وتل له دې سره تړلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 نیټې موافقه څومره عملي کیږي. له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 4500 بریتانیا پوځیان وژل شوي او تر 2000 ډیر نور ژوبل شوي دي. د فرا مسولین وایي چې دغه ښار کې دوه طالبان له افغان ځواکونو سره جګړه کې وشل شوي دي. د تفرا د پولیس ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته پرون ناوخته د ښار اړوند ګڼه خان کلي کې وشوه. نوموړی وایي جګړه کې افغان سرتیرو ته زیان نه دی وخته. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرا مسولین وایي د تاوتریخوالي د کمښت له اونۍ وروسته دغه ولایت کې طالبانو بیرته جګړه ییز فعالیتونه پیل کړي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لنډمهال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي. د دغه سفارت مطبوعاتي مسولینو ازادي راډیو ته د دغه ګام دلایل نه دي روښانه کړي، خو ویلي تمه ده چې راتلونکي یکشنبه بیرته د ویزو ورکړه پیل شي. په کابل کې د پاکستان سفارت هره ورځ سلګونه افغانانو ته ویزې ورکولې چې د وروستیو کې فعالیتونه ټکني او په اړه یې د خلکو شکایتونه زیات شول. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرو له کبله په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا 1 میاشتې لپاره ویزې بندې کړې وې. کابل سربیره په جلال آباد، هرات، مزار شریف او کندهار ښارونو کې هم د پاکستان قونسلګرۍ افغانانو ته ویزې ورکوي، خو بیا هم ډېری افغانان له دې بهیره خوښ نه دي. د پاکستان مسولینو په خاطر دي د خلکو د شکایتونو لامل ډېره ګڼه ګوڼه پاللی وه. د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیر یوه اونۍ کې له ایرانه د رسنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کابل کې د دغه سازمان دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مارچ لومړۍ تر 8 نیټې پورې نږدې 20000 بی اسناد کډوال د هرات او نیمروز له لارو افغانستان خاورې ته راوختي دي. خبر پاڼه وایي له ایران د رسنیدونکو افغانانو شمیر داسې مهال زیات شوی چې ایران کې د کورونا وایرس ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي د نوي 2023 کال له پیل تر اوسه څه باندې 3000 کډوال له ایران افغانستان ته راستانه شوي چې دا شمیر په 1300 کلونو کې ساری نه لري. له دې وړاندې افغان چارواکو هم له ایرانه د ګڼ شمیر کډوالو پر راستنېدو اندېښنه ښودلې وه. د کاناډا حکومت غواړي افغان ډاکټر په دې خاطر له خپلې خاورې وباسي چې په خپل هیواد کې د ښځو د بکارت مینه کوله. کاناډایي رسنیو د چهارشنبې په ورځ وویل د کاناډا حکومتي چارواکي وایي چې سادی احمدي د افغانستان په شمال کې د ښځو د بکارت پرده مینه کوله او دا کار د بشریت پر ضد جرم دی. خو دغه هیواد د مهاجرت اداره د حکومت له نظر سره اختلاف لري. د ګلوبل نیوز راپور له مخې میرمن احمدي چې په 2018 میلادي کال کې کاناډا ته مهاجرت کړی، د کاناډا د مهاجرت ادارې چارواکو ته په ملکه کې ویلي چې د ښځو د بکارت معاینه د دې د کار یوه برخه وه. د روغتیا د نړیوال سازمان پر بنسټ د بکارت معاینه غیر عملي ده او کلینیکي اساس نه لري. او دا هم څو بهرني خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایروس پرېدل سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړل. دغه سازمان مشر تیدروس ادهانوم پرون په جینوا کې خبریالانو ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایروس د چټکۍ خپرېدا او په وړاندې د نوي اقداماتو په اړه ډېر اندېښمن دی. نوموړي وویل چې کرونا وایروس اوس د نړۍ 114 هیوادونو ته رسیدلی، څه باندې 1,300 کسان په دې وایروس اخته شوي او 3,300 یې مړه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د هیوادونو اقدامات هم د وایروس د سراسري والي مخنیوی نشي کولی. په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا کلنۍ راپور ښیي چې ایران، چین، کیوبا او وینزویلا د بشري حقونو لوی سرغړونکي هیوادونه دي. په دې راپور کې په 2019 کال کې د 199 هیوادونو بشري وضعیت ارزول شوی دی. راپور د ایران پر حکومت له دې امله نیوکه شوی چې په 3 نومبر میاشت کې د تیلو د بیې د لوړېدو پر مزارعچیانو وځپل. د راپور پر بنسټ د مظاهرو کې سلګونه کسان وژل شوي او زرګونه نور د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر چین دې عمله نیوکه کړې چې هلته سیاسي مخالفینو او مذهبي اقلیتونو له غیر علي ایغور مسلمانانو سره ښه چلند نه دی کړی. او روسیا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له 2 اروپایي هیوادونو سره الوتنې درولې دي. د روسیې دولتي هوایي شرکت ایرفلوت پرون اعلان وکړ چې سل سبا جمعې د 4 اروپایي هیوادونو 13 سیمو ته پروازونه لغوه کوي. دا 4 هیوادونه جرمني، ایټالیا، فرانسه او هسپانیا دي. په اروپا په ځانګړې توګه ایټالیا کې زرګونه کسان په کورونا اخته شوي، حال دا چې روسیه کې تر اوسه 40 کسان د ناروغۍ نیولې دي. قدر منوریدونکو بیا هم خراغ لاس تاسو له ازادي رادیو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ دغه خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د ازادي رادیو په پانه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او آر جی هم واوري. اوس هم واوري چې په دغه خبری مجله کې کوم موضوعات لرو. طالبانو د خپلو بندیانو د خوشکیدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. دغه شان دا به مهم واوري چې د افغانستان ملي شورا د سولې مذاکره کوونکي پلاوي ته خپل کسان مشخص کړي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې به هم واوري چې د چین حکومت په هوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړې ده. نور راپورونه هم شته. دغه شان په دوهمه نیمایي کې د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اونیزې خبرونه هم درته لرو. ملتیا مو کړی. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. طالبانو د خپلو زندانیانو د ازادیدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. طالبان وایي ټول 15,000 زندانیان باید له بین الافغاني خبرو مخکې آزاد شي. د ولسمشر فرمان کې راغلي چې 1,500 طالب زندانیان به په لومړي پړاو او پاتې 3,500 نور به د خبرو پر مهال په دې شرط آزادېږي چې تاوتریخوالي کې کمښت راشي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
طالبان وایي د 1,500 زندانیانو د خوشی کېدو په اړه د افغان ولسمشر فرمان د دوی او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې سره په ټکر کې دی. د ولسمشر په فرمان کې چې د سه‌شنبې په ورځ ناوخته خپور شو راغلی، د طالبانو 1,500 زندانیان به د 15 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشی کېږي. په فرمان کې راغلی چې د حکومت او طالبانو خبرې پر مختګ وکړي، هر 2 اونیو کې به افغان حکومت 1,500 طالب زندانیان آزادوي چې له دې سره به 15,000 زندانیان ټول خوشی شي. خو د طالبانو د قطر دفتر وایاند سوهیل شاهین وایي د دوی او امریکا هوکړه دا و چې اول به 15,000 زندانیان آزادېږي، بیا به طالبان بین الافغاني خبرو ته کینی. خاغلی شاهین په یو ټویټ کې لیکلی د 15,000 زندانیانو لیست امریکایي لوري ته ورکړی او د پټکو څوک پکې جال هم نشي کولای. دی وایي د هغو زندانیانو خوشی کول ورته د منلو دي چې د دوی ځانګړې شوی پلاوی یې تصدیق کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تایید کړي، طالبان باید د تاوتریخوالي کمښت ته ادامه ورکړي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ترهګریزو فعالیتونو ته اجازه ورنکړي. امریکا هم منلې چې افغانستان نه بخپل ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت په شرط په 14 میاشتو کې باسي. کابل کې میشتو امریکایي ځواکونو 2 ورځې وړاندې وویل چې یو ډله پوځیان له افغانستانه ووتل. افغان حکومت وایي د راتلونکي شنبه په ورځ به د خنیت او باور جوړونې لپاره د یو نیم زر طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ پیل شي. معلومه نه ده چې د زندانیانو د آزادېدو په اړه د افغان حکومت او طالبانو متضاد دریځ به د سولې پر بهیر کوم اغیز وکړي او که نه، خو په ظاهره د همدې مخالفت له امله د طالبانو او افغانانو ترمنځ غونډه چې د مارچ په لسمه پلان شوې وه ترسره نه شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ملي شورا له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د خپل پلاوي ټاکلو خبر ورکوي. د دې شورا غړو نن پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کسیس پلاوي په بین الافغاني خبرو کې له ملي شورا څخه استازیتوب کوي. د پلاسل کال کې چې ولسمشر محمد اشرف غني تیر ونی د ملي شورا ولسمې تخنینی دورې دوهم کال پرانیست غونډه کې چې مذاکره کوونکي وویل چې مذاکره کوونکي پلاوي به د یوې اونۍ په ترڅ کې چمتو شي. دیوه نادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ملي شورا طالبانو سره مذاکراتي پلاوي ترکیب کې سلور سړي او درې خزي معرفي کړي دي. پارلماني چارو کې د دولت وزارت عامه اړیکو او د اطلاعاتو مشر ذکر الله فرزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پلاوي د شپږو سړو او لسو خزو ترمنځ د اوږدو خبرو او پچاچولو وروسته تعین شوی دی.
د مشرانو جرګې لخوا دوه کسه مذاکراتي پلاوي کې د ګډون لپاره ټاکل شوی دي. یوه انتصابي سناتوره امینه افزلی او بل هم د دایکونډي سناتور استاد اکبری ټاکل شوی دی او د دوی نمونه ولسمشر ماڼۍ ته لیږل شوی دي.
هغه زیاته کړه چې پلاوي کې کوښښ شوی چې ټول معیارونه په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني تیره اونۍ د ولسي جرګې ولسمې تقنیني دورې دوهم کال پرانیسته کې وویل چې د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی باید د یوې اونۍ په ترڅ کې چمتو شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې بحثونه روان دي، سبا به د مذاکراتي پلاوي په تشکیل کې د حکومت استازي مشخص شي. خو د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې تیره ورځ یوه ښځه او یو سړی د ډیرو رایو په اساس ټاکل شوي او نومونه یې ولسمشرۍ ماڼۍ ته لیږدول شوي دي. د مشرانو جرګې د عامه هوساینې کمیسیون مشر نادر بلوچ:
بله، از مشرانو جرګه تعین شده، دو نفر که داده بلند
مذاکره کوونکې کمیټه دې پایلې ته رسیدلې چې د ولسی جرګې غړو ترمنځ شپږ ویشت کسه سړي او لس ښځې وټاکي چې په پایله کې د دوی له منځه د پچیچولو په اساس پنځه وکیلان عبدالرؤف ابراهیمی، قاضی نذیر احمد حنفی، غلام فاروق نظری، فریده حمیدی او فاطمه عزیز د ولسی جرګې لخوا د مصالحه کوونکو په توګه ټاکل شوی دي.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د هوکړې وروسته ټاکل شوی و چې د رواني میلادي میاشتې په لسمه یعنی سه شنبه بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د طالب بندیانو په سر د توافق ځنډ د مذاکراتو نیټه وځنډوله. که څه هم د بین الافغاني خبرو پیل لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د بین الافغاني خبرو پیل لپاره د طالب زندانیانو د خوشي کېدو او بخښلو فرمان د سه شنبه شپې ناوخته لاسلیک شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د همیوه بهرنۍ موضوع: د چین حکومت په اوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړې. په دې سیمه کې د لومړي ځل لپاره 13 دسمبر میاشت کې د کورونا وایروس وموندل شو چې اوس یې لمن د نړۍ څه باندې 100 هیوادونو ته رسیدلې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور ورکړی چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د چین په هوبای ولایت کې چې د کورونا ویروس سرچینه بلل کیږي، د چهارشنبه په ورځ یو شمیر فابریکو او سوداګریزو بنسټونو ته د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکول شوه. د چین حکومت غواړي وښيي چې د دغه خطرناک ویروس خپرېدلې چې د دغه هیواد اقتصاد سخت وځپه تر کنټرول لاندې راوستلې. د چین مشران هڅه کوي چې دغه هیواد کې سوداګریز چارې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د چین حکومت په 13 جنوري میاشت کې د کورونا ویروس د کنټرول لپاره یو شمیر چټک ګامونه پورته کړل. دوی په دې هڅو سره فابریکې او د تګ راتګ وسایط ودرول چې د نړۍ پر اقتصاد هم اغیز وکړ. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د سه شنبه په ورځ د هوبای ولایت مرکز ووهان ښار ته ولاړ، چیرته چې د لومړي ځل لپاره په دسمبر میاشت کې کورونا ویروس پیدا او خپور شو. د سیمې ته د چین د ولسمشر سفر وښوده چې هلته د کورونا ویروس ګواښ د کمیدو په حال کې دی. د هوبای ولایت چارواکو اعلان کړی چې دغه ولایت کې صنعتکاران، د خوراکي توکو د تولید او پروسس شرکتونه او نور سوداګریز بنسټونه خپل فعالیت پیلولی شي. دغه شرکتونه او فابریکې د چین اقتصاد کې مهمه ونډه لري او د خلکو ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ووهان ښار چې 12 میلیونه نفوس لري او د شانګهای لویدیځ ته په 200 کیلومترۍ کې پروت دی، د چین د مرکزي سیمو له فعالو صنعتي ځایونو څخه شمیرل کیږي. له هغو شرکتونو څخه چې بیرته فعالیت پیلوي، غوښتل شوي چې د ویروس مخنیوي ته پلانونه ولري. دوی ته ویل شوي چې د نښو نښانو په صورت کې خپل کارکوونکي معاینه کړي او خپلو مارکیټونو او کارځایونو کې د ویروس ضد مواد وکاروي. په همدې حال کې اروپایي هیوادونو او د ټولو په سر کې ایټالیا د کورونا ویروس خپرېدو ته جدي تدابیر نیولی دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د سولې د مذاکراتو په بهیر کې د حکومت له لوري له سرو کرښو نه د تیرېدو په اړه د رامنځته شویو اندېښنو پر وړاندې ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د خلکو پر اساسي حقونو، جمهوري نظام او اوسنیو ازادیو معامله نه کیږي. خو د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي د حکومت مشران د ارزښتونو او د 3 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب ظرفیت نه لري. خان محمد سین په دې اړه راپور لري.
حکومت لخپل سرو کرخونه په تیرېدو یو لړان دیخنی رامنځته کړی دی. د امریکای پوهنتون د 2 استادانو په بدل کې د انس قانوني خوشی کېدل او د سولې له خبرو مخکې د اوربند اعلان چې د افغان حکومت سرې کرخې وي وسترې تیر شو. همداشان 15,000 طالب بندیان چې د خوشی کېدو په اړه ولسمشر غنی حساسیت ښودلی و، نن یې د همدغو د خوشی کېدو فرمان صادر کړ. ولسمشر دو ونی مخکې له رسنیو سره په ناسته کې د طالب زندانیانو په اړه ویلي و چې د حق العبد بخل د ده صلاحیت نه دی. دغه موضوعات حتی د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو له غبرګون سره مخ شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې د حکومت نورې سرې کرښې څه دي؟ د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د حکومت دغه له ځانه تېرېدنه د اعتماد جوړولو لپاره شوې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل زموږ نرمښت د 40 کلنې جګړې او ستونزې د پایته رسولو لپاره. ښاغلی صدیقی د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل حکومت به د سولې په مذاکراتو له نورو سرو کرښو نه تیر نه شي او په دغو مذاکراتو کې به د خلکو پر اساسي حقونو، جمهوري نظام او اوسنیو ازادیو معامله ونه شي.
اما جمهوری اسلامی آزادی بیان ما قانون اساسی.
ولسمشر ډیر ځله ویلي چې د افغانستان پر اسلامی جمهوریت د بیان پر ازادۍ او اساسي قانون به د سولې په پروسه کې هیڅکله هم معامله ونه شي.
خو د سیاسي چارو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د حکومت مشران د ارزښتونو او د 3 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره نه اراده لري او نه د ملي ارزښتونو د ټاکلو لپاره کومه ترتیب شوې ستراتیژي. احمد سعیدی ازادی رادیو ته وویل حکومت سو موارده لکه د انس حقانی او 15,000 طالب بندیانو خوشی کېدل او له بین الافغانی خبرو مخکې د اوربند اعلان خپل سرې کرښې ښودلې وې. د ښاغلي سعیدی په خبره هیڅ تضمین نشته چې حکومت د بین الافغانی مذاکراتو پر مهال له نورو ارزښتونو لکه اساسي قانون، جمهوري نظام، د ښځو له حقونو او د بیان له ازادۍ نه دفاع وکړي.
همچنین معلومات دارم که بعد از 14 ماه دیگر
زه معلومات لرم چې 14 میاشتې وروسته به همدغه اساسي قانون د ښځو او پلسګونو نور حقونه چې اوس سره کار کړه تر پښو لاندې شي. تر اوسه لا د مینې پیل دی او مسل لا پاتې دی. ډیر نور څه به هم له لاسه ووزي.
ښاغلی سعیدی وایي طالبان به په مذاکراتو کې لاسبری وي او حکومت به نور سرې کرښې ونه لري. د سیاسي چارو بل پوه عمر شریفی ازادي راډیو ته وویل د کرسۍ پر سر د حکومتي مشرانو ترمنځ کړکیچ ته په پام په دوی کې نور د سرو کرښو د ټاکلو ظرفیت او وړتیا نشته. د ښاغلي شریفی په خبره طالبان د روان کورني وضعیت نه ګټه اخلي او هر ورځ به امتیاز ترلاسه کړي.
تصور ما ایست که طالبان از وضعیت بسیار ناگوار داخلی کنند.
زما تصور داده چی طالبان لروان ناوره وضعیت نگت اخلی. زهید دلیل نوینم چی طالبان نور فشار راوری او دیر تقاضا وکری. فضا ورته برابر ده او اوسنی ما تا چی پا داخل که موجوده ده او کوم شرم چی دوی را منستکر طالبان تری امتیاز اخلي.
د ده په باور دواړه لورې باید په افغانستان کې د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او د امریکا او نړیوالې ټولنې په مرسته د سولې د مذاکراتو په بهیر کې 13 کلنې لاسته راوړنې خوندي کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو وخت په د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. دا کار به هوټلونو د مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه کې ده. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بېلابېل ګڼي. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې په ګړې اورو.
دا غزنی ښار ته پرخې څلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخې ته یو 10 کلن ځوان ولاړ، ګوزې په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لټېږي، خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانې خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وای وای دا ګرم د وروره موږ ته ګرم ته جوړ کړی
مخامخ. یو بل هوټل ته ننوتم، دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي، پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو، خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای رادیو چلن
اوس موږ هیڅ شی نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر بکتواز، دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبغ په دې ناسته چې موږ خپله موږ خلک لږ تعلیم وکړو، تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې په چیرې چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شوردک هوټل نه ور خپل غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي، سندره به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډیر کم ده او جای اوس سریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته ورور تلویزیونونه دي اوس سریالونه پکې شروع دي دغه ډېر ډېر ډېرې هغه پخوانۍ سندرې واغه شی اوس کم دي نشته لومره
یو بل کسم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست آرامه آرامي وه هیڅ غم نه وو اوس خو په ګورم اخته یو سندرې به څنګه اورو
نوم یې محمد حکیم ده نو ولې به م نقص خو زه به م ژوندی شو کراري به وینې به نه ویم مقصد خیر و خیرات به اوس خو ټول ګرمنه دي غمنه دي سره
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه
سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم لازدی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد
مخکمو ده ابراهمان تاثیر په راپور کې واوریدل چې په خواو جګړې نه وی خلکو به په هوټلونو کې چکر ډوډۍ خوړله ل سندر او لیدل وی خوانده خسو په افغانستان کې د امریکا او د طالبانو تر هوکړې وروسته لا هم ویل کیږي چې تاوتریخواله نه دی رقم شوی او جګړه لا هم په شدت کې ده د منځنی ختیځ لپاره د امریکا یو قومندان وی په افغانستان کې د طالبانو وسنۍ حمله تر هغې زیاتې دي کوم چې د سولې په هوکړه کې دوی ټاکل شوی وي صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالی رتبه قومندان وی په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ حمله تر هغه حد زیات دي چې د سولې په موافقه کې ورته ټاکل شوی وو جنرال فرانک مکنزی ویلي د ډاډمن نه دی چې طالبان دي خپل حقوق تعهداتو ته درناوی وکړي چې په موافقه کې درج سوی دي په افغانستان کې د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د فبروري میاشتې پر 9 په دوحه کې لاسلیک شوه د امریکا دغه پوځي جنرال پرون د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل واشنگتن په پام کې لري چې تر دوبی پورې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 8600 ته راکم کړي خو فرانک مکینزی وایي امریکا تر اوسه داسې پوځي پلانونه نه دي طرحه کړي چې پر روانو 14 میاشتو کې هغسې چې د سولې په موافقه کې یې غوښتنه سوې له افغانستانه خپل ټول پوځیان وباسي دا مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 150,000 ته رسیږي چې 8000 د افغان ملي امنیتي ځواکونو په روزنه او سلام مشوره بوخت دي شاوخوا 15,000 نور امریکایي پوځیان د تروریزم ضد عملیات کوي او د غوښتنې په صورت کې د افغانستان د پوځ نظامي ملاتړ برابروي د منځنی ختیځ لپاره د امریکا لوړ رتبه قومندان جنرال مکینزی ویلي که طالبان د خپلو اوسنیو حملو حد راکم نه کړي نو د امریکا سیاسي رهبری به دغه وضعیت ته په کتو پریکړې کوي دغه امریکایي جنرال زیاته کړي د راتلونکي په اړه خوشبیني او بدبیني ځکه مهمه نه ده چې هر پریکړه به د عمل په ډګر کې واقعیتونو ته په پام سره ترسره کیږي د امریکا پوځ پرون سیشن به وویل چې دوی له افغانستان د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي او له طالبانو سره د سولې موافقې له مخې یو ګام اوچتوي دا څرګندونې په داس حال کې کیږي چې ټاکل شوې وه بین الافغاني خبرې پرون سیشن به یعنی د مارچ په 10 پیل شي طالبانو د بین الافغاني مذاکرو تر پیل مخکې د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه خو جمهوري ریاست پرون وخت وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا لاسلیک شوی دی ولسمشر غني د دوشنبه په ورځ د لوړې په مراسمو کې ویلي و چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه به د سه شنبه په ورځ فرمان صادر کړي د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی تیر شپه په ټویټر کې لیکلی چې د کاب یهود میشته له څلورشتمې به د پروان له زندان او توقیف ځایونو څخه د 1500 بندیانو د خوشی کېدو پروسه پیلېږي او د ورځې به سل تنه بندیان د هغوی عمر، صحي وضعیت او د حبس مودې ته په پام سره خوشی کېږي. طالبان ویلي چې دوی به هم هغه زر تنه بندیان چې افغان پوځیان او ملکی مامورین پکې شامل دي خوشی کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو اتنیمی بجه شوی پامو که ده مهم خبرونو سرخطونو تا. بریتانیا غواړي چې تر راتلونکي دوبی پرې خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د ټایم ټو ټایم راپور له مخې سلګونه برټانیې پوځیان به د سرطان پر پایت جولای تر نیمایي له افغانستان ووسي. د افغانستان ملي شورا له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د خپل پلاوي ټاکلو خبر ورکوي. د سولې د مذاکراتو په بهیر کې د حکومت له لوري له سرو کرښو نه د تیرېدلو په اړه د رامنځته شوي اندېښنو په وړاندې ولسمشرۍ مڼې وایي د خلکو پر اساسي حقونو، جمهوري نظام او اوسنیو ازادیو معامله نه کیږي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لنډمهالې لپاره یې افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایروس پرول سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړل. د دغه سازمان مشر تیدروس ادهانوم پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایروس د چټک خپرېدا او په وړاندې د نه اقداماتو په اړه ډېر اندېښمن دی او د چین حکومت په هوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. اوس هم یو بل راپور بیا به ونوځي او خپرونه ته لاړ شو. په پکتیا کې سږ کال 220,000 نیالګي کینول کیږي. د پکتیا سیمې چارواکي وایي د نیالګیو دغه کمپاین په ترڅ کې به سږ کال په دې ولایت کې 220,000 میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي کینول شي. په دې اړه احسان آریان له پکتیا نه راپور لري.
په پکتیا کې د نیالګیو د کینولو د ملي کمپاین د پیل په مراسمو کې د دې ولایت د کرنې ریاست رئیس محمد دین مومند په خپلو خبرو کې وویل چې سږ کال به په دې ولایت کې 221,000 نیالګي کینوي چې ځینې یې میوه لرونکي او ډېر نور یې د ښکلا په هدف کینول کیږي. دی وایي
سږ کال به پکتیا ولایت کې 221,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینول شي. د پکتیا مرکز او پولیسوالۍ کې
که څه هم هر کال سلګونه میوه لرونکي او د ښکلا نیالګي کینول کیږي خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د ځنګړې پاملرنې او ساتنې د نشتوالي له امله ډیری هغه یې وچیږي او له منځه ځي. خو د پکتیا مرستیال ولی عبدالولي صحي وایي دا ځل د کینول شویو نیالګیو له وچیدو د مخنیوي په هدف ځنګړی پلان لري.
چلله الحمد امکانات مم خدي دغه د مونږ یو کمیټه ده. د دې کمیټې کارونه روان دي. دغه مسایلو ته به هم تشویق روان وي او هم د ولسونو نه خصوصا د منبر نه مې دا غوښتنه ده چې په دې خلکو غږ وکړي او دا فردي مسؤلیت ټول باید په دې کې برخه واخلي.
که څه هم د پکتیا مرستیال ولی د نیالګیو د ساتنې په هدف د څو ادارو ترمنځ د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو خبره وکړه خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا په تیرو کلونو کې ګڼ کینول شوي نیالګي د نه پاملرنې له امله له منځه تللي او یا هم وچ شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د دوه اونیزو خپرونو د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خپرونو د نشر وار رسیدلې. تاسو د خپرونې واورئ له ملتیامو مننه کوم.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یو منی. د بشری او اساسي حقوقونو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقونو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بېګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا ساراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د ده د جرم د نفع په هغې کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به مخکې پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او ساراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او ده ته سزا ورکړل سي او دی خدای نخواسته بېګناه بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ او تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه توپک و غیره وسایل دي. دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفع له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د ساراندوال د ذکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې ساراندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د ذکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو، خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کومې شمېرې په کومې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راایستل سوی دی. په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک کور کې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سته چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیدله چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کیدای شي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې دراز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شهادت ورکوي، دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، کیدای سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجني او د مجني علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
هو که چیرې شاهد، که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کیږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعاً دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي. بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضرېږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنها کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته، چې د مال اوله کول چې اندکه کتمان د قضیه دا هم یو جرم دی. شاهد ته شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه بغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کی. که چیرته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې، به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو دا د دیونې خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د پسرلنۍ لوبو په تاریخ خبر یاست؟
د دې لوبو تاریخ اصلا د بشر د پیدایښت سره تړلې ده. ودلته په افغانستان کې موږ تاریخونه کې چې اریایي مخینه لري د یو پچا په وخت کې ځوانانو د دې لوبې کولې پیغلو اتلونه به کوله.
د په زمانو څخه بیا تر اوسه کومې لوبې دود دي؟
ګوډه پارم بازی وه، تشله بازی بم کوله، او چارماغ بازی هم وه، چارماز بم اچول، او بل د اکثره د نجونو په منځ کې چې دغه چندري ورته ویلې قسم تیږ مو جوړولې او نری هغه مو اچولې خطونه کشکول.
په پسرلي کې بیلابیل لوبې څه ارزښت لري؟
هغه خستګي و چې دوی به په ټول کال کې په ژمي کې په کورونو کې وه طبیعت څه د خوند اخیستلو د پاره د غرو په لمنو دښتو کې به د خپل ساتیري و خپل پام غلطه
نن همدا موضوع څیړو. په پیل کې د پسرلنۍ لوبو تاریخ ته تګ کیږو، بیا یې ارزښت درته روښانه کوو، او د پسرلنۍ لوبو په اړه د خلکو خبرې هم اورو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره وسی.
هر پان کومار ده هر ګلاب مشرب شو تازه مست پسر ده.
پرې دې چې دا تورې وریزي وژړي، پرې دې چې خزان تیر شي بهار جوړ شي، پرې دې د نرګس سترګې خمارې شي، پرې دې په چمن کې لالزار جوړ شي. پسرلی د خوښیو خوشبویو ښکلاوو د مرغانو د شور د ویالو د بهیدلو د چمنونو د شنه کیدلو د غرونو د سمسوریدلو او د نری باران او ملایمو وږمو موسم دی. پسرلی هغه وخت د چاره خوا د طبیعت ښکلا او جلال دل کیږي. لوړ چینارونه، د اوبو ډک خوړونه، پاسمان کې له نری وریځې څخه راوتلی زرغون لمر، هغه څه دي چې د هر انسان په زړه کې د راتلونکي ژوند لپاره بې شمېره هیلې او امیدونه غوړوي. د پسرلي له ګڼو ښېګڼو سره یوه دا ده چې خلک له خپلو کورونو څخه راوځي او په بېلابېلو پسرلنیو لوبو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه وپوښتلی چې د پسرلنیو لوبو تاریخ چیرې رسیږي. نوموړی په پایل کې یو شمېر پسرلنۍ لوبې هم یادوي.
کراسو په افغانستان کې یو ډول لوبې د خوشې په نامه کېږي، بل ډول لوبې جټي ورته وایي. جټي داسې چې هلته کاڼي او ډبرې دري څو کتاره او د کتارونه بیا د لیرې څخه په دې ولي او خپل ښکار او خپل دغه پر دې باندې، البته په پسته ځکه کې چې باران سوي. بل غېږه ده، کله چې باران وسي د پسرلي کې ځکه پسته شي، په د پسته ځکه کې بیا ځوانان ځي یو د بل غېږ بازي یا کشتګيري یا دغه کوي. بل هم دوراد دوراد پټو یا څادر تاوی او یو بل پوی او ګردې خط کاږي د لوبه کې، بل لوبه هم د ځغاستې سیالي دي، او بل هم د بیل لوبه، د بیل لوبه یا د بیلچې لوبه چې هغه د ښکانان بیلچې باندې یو ډول ساتیری کوي. د دې لوبه تاریخ اصلا د بشر د پیدایښت سره تړلې ده. تاریخونه کې چې اریایي مخینه لري د یما پچا په وخت کې به ځوانانو بیل بیل لوبه کوله، پیغلو اتلونه به کوله. یو خدای چې په دې کې روحي سکون، بل دغه د طبیعت کوم ښکلا چې وه د دغه طبیعت د ښکلا څخه خوند اخیستل وه او خپل وخت په خوښۍ باندې تیرول وه د دوستانو سره.
په پخوا وختونو کې هغه پسرلنۍ لوبې د خلکو په منځ کې دود وې چې د وسایلو جوړول به د دوی د خپل فکر او شعور زیږنده وه. د بېلګې په توګه بېډۍ یادولی شو. بېډۍ د مال په پښه کې هغه هډوکی دی چې د لوبو ښایسته وسیله ورنه جوړېږي. د بغلان اوسینکی عبدالکریم عظیمی له بېډۍ سره ځینې نورې هغه لوبې هم یادوي چې له پلار نیکه څخه په میراث ورته پاتې دي.
ګودې پارم بازی وه، تشله بازی به هم کوله او چارماغ بازی هم وه، چارماغ به اچول او بل د اکثره د نجونو په منځ کې سکېده هغه چندرې ورته ویل، یو قسم تیږ به جوړول، یو نری هغه مو اچول، خطونه کش کول، بلاخره چندرې به وي او توبرانډه ورته ویل، یو قسم لوبه وه چې شکل د کرکټ ده. اوس په کرکټ کې او وکټ یې وویلې په توپ باندې، هلته به کس ویشته دښتو ته به هم تلو. خو اوس د تلیفونو د ټکنالوژي سره لوبه تغیر کړی ده. حتی ماشومان و کلن اته کلن هم تلیفون نه استفاده کوي، گیم وي په تلیفونو کې. خو تشله بازی، چهار مغز بازی او سره ګوډه پرم بازی اوس هم رواج ده. قطه بازی به کوله، یو قسم بل مونږ بیډې ورته ویلې، مال په غوښه کې یو اډوکه ده. بازی مثلا دشت بازی وتل چمن کې به کېناستل، پنځه شپږ قسم یې بیډې به کولې، یا مثلا شطرنج تختې به مو راوړلې. کله اوس دی لوبې کول مونږ ورسره ناستو، مالات کول، مثلا چای راوړو، ډوډۍ راوړو، دا راوړو، اوبه راوړو، دا مو ورسره کول. بل اخر دوی شطرنج لوبې نه لذت اخیستې، دوی به شطرنج کول، کرامبول ډېر عام.
په کونړ کې بیا بل ډول پسرلنې لوبې کېدلې، هغه داسې چې څو تنه به سره یو ځای شول، په دوو ډلو به وویشل شول. د شپې په تیاره کې به یې د سپوږمۍ رڼا ته پټ شوي شیان پیدا کول. نورې خبرې د یادې سیمې له اوسیدونکي جمال الدین څخه اورو.
دا پټ پهونه هم ډېر کو او شغلات به ته به دی دیوالونو به کرکې ایستلې، واته لس کسان به مرګړي شول. شغلات به ایستل، دا کرکې به دیوالونو ایستلې، یو چپړو نه لاندې، د یو ځایونو نه لاندې پټ پټ نقطو کې به ځوانه دا خاتون ایستل. دغه پنځو کسانو بیا چې باغی به ټیم پوره شو، د نور پنځو ته به ویلې چې موږ کار خلاص شو، دی به پسې بیا ګرځېدل، هغه به بیا پیدا کول، نو هغه شغلات به ول ورانول بیا کنه. دا لوبه به ډېره کېدل او بله پټ پهونه به کېده. پنځلسمې دا سپومه چې به ولاړه، نو د شپې به دا پټ پهونه ډېر کېده. یو کس به پټېده او دغه نور به پسې ګرځېدل. بله دا پټه دانه به ته ویله چې یو کس به دغه شو دا کېناست، یو چیشی به په دې یو ځای کې به ول پټو کنه. څو به پسې ګرځېدل، هغه به ول هغه دانه راایستله. نن شکل ځوانه لکه د پټ پهونه یا د شغلاتی کنه، کانه یو څه بلا به مثال د خبرې. دا انسان به بیا داسې کېناست، پکې به وغځولې، بل کس به ته دانه وته دغه کوله، دا پټوله څادر کې به وته یو ځای کې وتړو، دا داسې واچو چې څوک پیپین شي، هغه به وته څادر کې شي دغه، چې بیا به رسوا شو، بیا به هغه کېناست، بیا به هغه کې پټوله.
بسکشی هغه لوبه ده چې هر وخت په تیره بیا د پسرلي په موسم کې په شمالي ولایتو کې زیاته کیږي. آسونه ورته په ډېره لوړه بیه اخیستل کیږي. د لوبې په ورځ له ډېرو لرو ځایونو څخه نندارچیان ورته راځي او لوبه د ګڼو ګډون کوونکو په مخ کې پیلیږي. د غور اوسیدونکی رستم وایي چې د خپل په دوو پسرلنیو لوبو کې ګډون کړی دی.
د موږ په ولایت کې دوه لوبې چې ډېرې مشهورې دي، پسرلي کې وي، یوه دوره بازي ورته وایي چې د ځوانان لوبې کوي، او یوه بزکشي. بزکشي چې دا د سات ولایت او هغه د ولسوالۍ نه ډېر لرې ځایونه خلک ورته راځي. سا یا ځای او سرلی چې الالوي هغه هم خط ورته چی وي، نو بیا هغه کې خو ډېر خلک وي، ډېر مشهور آسان چغل ته ډیر قیمت ده. ته دغه بوسکشی د پوره خلک زیده فاریاب او د مزار آسان ویلی، په ډیر غټ قیمت باندې آسان خریداری کی. نو بیالته یو نوم ده د چې پلانی اوس بس میدان وګټو، دا یو ډیر غټ نوم دی، په دې نومه باندې خلک ډیر غټ پیسې مصرفوي. نو دغه د حمل په حواله چې نوروز جشن ده، شروع ته 1500 د حمل ده دوام لري. دوره بازی چې ده، ځوانان په ټولو کلی کې د منطقې چشنی وی دوه درې کلی سره یو ځای کی، یو هغه بازی په هر کلی کې ده. نری پټو دا تاوی ډیر کلک، یو ډیر غټ خط کش کی وی، داسې خط جوړی وی ګرد. بیا په دې کې ځوانان یو ګروپ دی نه وی لوړ وی، او یو ګروپ دی برونه په دو پټوګان یا په دو چادر وی یو بل سره. نو کله چې دای ور په کو دای عمله په کو په پخای وی کې چیر و چې هغه د خط نه برون خلک ولګیدل، خو بس دا سوا دی دا بل ګروپ نه وځي.
ځینې نورې کلیوالې پسرلنۍ لوبې هم شته. په دې اکله له ملک جنت ګل څخه اورو چې د ده خپل کومه پسرلنۍ لوبه له پخوا څخه بیا تر اوسه خوښه ده.
یاره خپله مې دا خوسی کول ډېر خوښېږي. داسې هوار میدان چې هغه کې تیږې نه وي، چې هغه جای پوست وي، کلک نه وي. څلور کسان مې دوه یوې خوا کېږي، دوه بلې خوا، که شلې لس یوې خوا کېږي، لس بلې خوا، همدغسې سره مل په مل کېږي. چې څونه کسان وي دوه جای کېږي، نیم یو خوا کېږي، نیم بلې خوا کېږي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي و دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وښوري دل درس او درې څلويښتم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدلی شئ.
ځي هم په پسرلی کې ځان ته بیل پسرلنی لوب لري. پښنوس مکو او حس کوچنرونو کې ټاله چوي چندري کوي په گاټو سره خپل وخت خوښ تیروي او دې ته ورته نوري لوبي د ځان لپاره برابروي. د کابل اوسیدونکو زاهد وحیدی وایي چې په پسرلی کې به ځوان نجونو بیا په کور کې ټاله چوه لکوره بهر لوبه به د سبو کول وو.
پسرلی به وینځو کې به چې پیغلی په کور کې غوب یا په بلخانه کې یا د کلا په دروازه کې پړای به پیدا کې بابا به چې جمعه تلار دي به په دې کې ټال واچو دینځو کې بیا به په دغه کې ټال خولې د پسرلی په شپو کې بیا به باندې وته د موږ په وطن کې یو ځنکې ورته وي یو درممیش ورته وي به ټال لړنځو کې لاړلې دا درممیش به راوړل تل سو یو لس بجو بیا به دې په راکای په سالا دا مزه کوله. غره ته بختو له سهار دوره د مکتب تلړم بیا به څو غره ته خېږي ورته وای یو رقم دی پسلدی پالاګو ګندانه نه سپڅه راشدای خېږي ورته وای بیا به ما په چاکو لغره کې دی په چاکو مرا پرې کولې چا به لګ راوړي چا به 1 کیلو چا 2 کیلو چا 3 کیلو به مغه را وخصلې وړکې وړکې جنو کې به واته لاس بسره او جاسو چارخانه به جوړه کړ په وسو په باندې به خاتون کاټل چندرې به کولې په ولاګه ز پیګم دی به لتا بایلو دا غدسې کړ په پوبې ولې دی غو به بیا غم سیوه.
مشمون هم په پسرلی کې ډیر خوښ وی دوی بیا بیله دنیا لري نو ځکه لوبي هم له لویانو سره توپیر لري. د کابل په ښار کې مول له یو ولس کلن ماشوم عبدالرحمن سره مرکه کړي ورته وکشي.
اوس پسرلی ده کنه ټول جای نشنه دي درته وایي چې په پسرلی کې کومه لوبه ډیره خوښیږي؟
پسرلی کې کرکټ.
کرکټ کوي؟
هو.
ملګری لري؟
هو.
کوم ځای کې کرکټ کوي؟
پاس نظر کې.
شنه زور کې؟
ښه.
د کرکټ لپاره خو ټوپی هغه نور لرګي دا شین لري؟
نه مونږه تیګه ودرو او کرکټ شې نور په بیټ کې.
غیر له کرکټ نه نور څه کوي بیرون؟
یو بل په پټي کې یا بغل ټول په پټي کې بیا سي یو پیدا کول بیا به سي نور پیدا کړو بیا ول څه پیدا کړی بیا ما غا ستر کې پټي.
د څه باندې چې درس وختم ټول لوب تو ور کې بیرون؟
نه درس وخت بیل یو هغه وخت بیل.
درس مو سره وای؟
او ډیر مخخيږي پسل.
ولې دی خوخيږي؟
ځکه ټول جام شنه او په پي کې پټي شنه او ونشني او بل میوینس
او بل
کارغان چغی وهی.
دی کارغان چغی دی خوخیگی؟
او
نور دی کمرغان دی خوخیگی؟
دی کارغا و دی باز.
درنو دوستانو، په دی هیله چه طول جوان مو ده پسرلی بطیر خکولای او زرغون بی جوان پشه باکی خبرونه پای ترسته بو تر بیا پرزای که چی است اللام و مال او ملگره.
جانان مینا عجیب دا بیا بنکو